دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په خبرونه کې زغل ایاز او نجیب عامر درته هر کړي وای. په روانه غړې کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان او د غشان د هوا د نور برخونه رپورټونه تبصری او شنلی هم لرو. د ونځ په دیمه د روانه خبرونه په دیمه نمای کې دوا پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم تاسو لپاره لرو. خلومړي وار ورکو نجیب عامر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
جمعیت علماء اسلام پلویانو د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې لوی لارې تړلې دي. طالبانو د انس قانی په بدل کې دوه بهرنیان تر اوسه نه دي خوشی کړي. په ایران کې خلکو د حکومت ضد مظاهره کړې. دا وسټکی اوس په مکرې تفصیلي خبرونه ته د جمعیت علماء اسلام فیګون پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قراقرم لارې چکدرې نه چترال ته ورغلې لارې او د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ د هب لارې هم شامل ده. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12مه ویلي او په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. نو موري نن په نوخار کې مظاهره ته د وینا پر مهال داسې وویل،
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آن جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزیدلی دی او اس بمون دیلا یو دیکا ورکو او دابا راغورزو ټول پاکستان مو تړلی دی.
اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي خو حکومتي لوري وایي احتجاجونه وزیر اعظم پر استعفا ورکولو نشي مجبورولی. نن په لاهور های کورټ کې د شاباز شریف لخوا پر وړاندې شوې هغه درخواست اوریدنه وه چې پکې نوموړي غوښتنه کړې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره په غیر مشروط ډول له ملکه بهر واستول شي. شاباز شریف نن د خپلو وکیلانو له لارې عدالت ته لیکلې بیان وسپاره چې پکې راغلي نواز شریف به له درملنې وروسته بیرته هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ګوند څو ورځې مخکې نواز شریف ته د علاج لپاره له ملکه بهر د تلو اجازه په هغه صورت کې ورکړې وه چې د اوو عربو روپو د ضمانت سند بلاسلیک کوي. خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف د دا ډول کوم ضمانت نامې لاسلیک کولو نه انکار کړو. ډاکټرانو وایي د نواز شریف په وینه کې یو ډول خلیې کمیږي چې له وجې دغه ژوند له خطر سره مخ دی او علاج له پاکستانه بهر ممکن دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدلی دی او په حکومت تیغه کړی چې دا کار دې بیا زر تر زره پیل شي. تېره ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل،
دا ودرېدلې ده، دا نه صفا کوي، دا چې کوم ماینونه دي د هغو ځایونو کې دي چې چېرته د دغو فوجانو مورچې وي، بیا دوی بیرته مورچې پرېستي دي.
تیر کال یاد غورځنګ د احتجاج نه پس د پاکستان پوز ویلی ول چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو لپاره جدید ماشینري رسولې ده او ترغیب کار کوي چې تر څو هغه سیمه د ماینونو نه صفا کړي. په سیمه کې ځایي ولس او سنو آزادو سرچینو هم مشال اړیو ته پخلی کړی چې د ماینونو صفا کولو کار بند شوی. په تیرو څو کلونو کې د ماینونو د چاودنو له امله په لسګونه کسان وژل شوي او یا هم مزوره شوي دي. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شو کسانو د خوشی کولو معاملې تر اوسه ګونګه ده. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی د دې معاملې اعلان کړو. بلخو افغان حکومت دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره یو مهم پرمختګ باله، ځکه چې طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړو. خو بلخوا تېره ورځ د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د تبادلې ټاکلي ځای ته درې طالب خیدیان په صلاح شوی وخت ونه رسیدل او هغوی اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. د دغو طالب خیدیانو په بدل کې به په کابل کې د امریکایي پوهنتون هغه دوه پروفیسران خوشی کېدل چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تښتولي وو. دغو کې یو امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکی دی. په سمدستي توګه په دې تبادله کې د ځنډ وجوهات نه دي په ډاګه شوي، خو د روانې میاشتې په 14مه د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمنې رولا غنی وویل چې داسې بریښي د تبادلې پلان ناکامه شوی. د ایران په بیلابیلو خارنو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې وی ویل د خلکو له خوا د تیلو د اخیستو لپاره به یوه پیمانه ټاکي او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. سرکاري خبري آژان سیرنا نن لیکلي چې په سیرجان ښار کې مظاهرې په ځانګړي ډول سختې وې او په مشهد، اهواز، بندرعباس، شیرا او نورو خارنو کې هم د نښتو راپورونه دي. ایرنا لیکي په سیرجان ښار کې مظاهره کوونکو د تیلو پر ډیپو برید وکړ او هوډې لاره چې اور ورتکړي خو امنیتي مامورینو مخاوني ولا. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته ماین سهم ټاکلی. حکومت همدارنګه د لیټر په سر د تیلو بیې له 2 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو دوه امریکایي سرتیرو ته د بخښنې فرمان صادر کړی چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن ول، خو ناقدین وایي چې دا عمل به په پوځانه د انصاف نظام کمزوری کړي. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15مه د ځانګړو ځواکونو د پلاټون د هغه کمانډر منصب هم بیرته پر ځای کړ چې په عراق کې د کړنو له وجې رتبه ټیټه کړل شوې وه. هغه په عراق کې د داعش د وژل شوي وسلوال مړي سره د خوشحالۍ په انداز کې تصویر ویستی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې په وزارت دفاع کې د پوځي مشرانو د هغو اندېښنو په اړه لیکلي چې په دې معامله کې د ولسمشر ټرمپ مداخلت به په پوځ دننه قاعدي اصولو ته زیان ورسوي. واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز په خپلو راپورونو کې ویلي چې د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لپاره سیکرټر راین میکارتي په دې نږدو کې ولسمشر ټرمپ ته خواست کړو چې په دې ډول معاملو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلې سره د شلورونو کرکټ لوبه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک تیره شپه مشال لړۍ ته ویل افغان لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی. د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 40 او 50 اوورونو کرکټ سیالۍ د نومبر په 6مه پیل شوې. له هغې راهیسې افغانستان 3 د 50 اوورونو یوه د 40 اوورونو سیالۍ د ویسټ انډیز په وړاندې بایللې. دا لوبې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. د نومبر په 20مه د دوړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبه ده. د خبرونو پای خو استاد احمد الله د هوا حال او د کرنسی بیا دروي.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.50 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 105.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109.90 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 170.50 روپۍ او 101.10 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240.40 روپۍ او 240.50 روپۍ. یو سعودي ریال 140.45 روپۍ او 140.60 روپۍ. یو افغاني 2 روپۍ او 2.02 روپۍ او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ریاستو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کتمنکو خبرونو باندې مشال اړینه واوریدل چې نجیب امیر مړه کړل او د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد دا مشال اړیو همکار احمد الله او کچره سره روان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د جمهوریت علما اسلام په مشرۍ د حکومت ضد احتجاج په دیم پړاو کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې مختلف لارې تړل شوې دي. د خیبر پختونخوا ډیر تاتلونکي او تن وای
او کله یو ته ټلیفون کو تلارې معلومات دې کو چې څه پوزیشن دې لاره کم ځای کې کولا او کم ځای کې بند.
د خیبر پختونخوا قبایلي مشرانو د هغه سیمو مدنیاتو ملکیت سرکاري ګرځولو قانون رد کړی دی، خو صوبایي وزیر وای
دا امینډمنٹ شوی دی، دا صدا قران صحیح پنه ده. په 2017 کې دم شوی و سایده پر 19 کې وشو کم ته خط جایز راځي. نو ان شاء الله مونږ به اخلو.
دا عوامي نسل پارټي صوبایي مشر احمد ولی خان تور لګوي چې حکومت انتقامی سیاست روان کړي چې دا قبلولو وړ نه دی.
خدا دې یاد ساتي د پاکستان دار ریاست کوچره د اسلام آباد او د پنده د غاړه درې مړې سنتزي نګوره حالات به بیا د قابو کولو.
دو اونیز خبرونه د اصول پلور او جمهوریت غونه هم در خبرو شنن او تبصری هم لرو. لمشال اډیو سره اوسه قدرمن درکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر څلور بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مباوریدل چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد احتجاج بهم پړاو له مخې د قراقرم لوی لارې په ګډون په خیبر پختونخوا بلوچستان او سند کې مختلف لارې تړل شوې دي. پرون په نوخار کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت رانسکورولو ته ډیر نږدې دي. نوموړي ادا وکړه چې دا وخت یې پلویان ټول پاکستان کې دی او د لارو د بندول او لاری بندي کړی دی. د لارو د بندول لوجه خلک هم سخت سوندو سره مخامخ دي. حکومت هم د لارو د بندول په لړ کې په احتجاج کوونکو نیوکه کوي او د هغوی ضد کاروای اراده هم لري. نور تفصيل د غلام قصب دی رپورت کې.
د حکومت په ضد د احتجاجونو د دویم پلان تر مخه د جمعیت علماء اسلام په لخوا د قراقرم د لوی لارې په شمول په بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې بیلابیل لارې تړلې شوې دي. د نوخار په حکیم آباد کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د حکومت د رانسکورولو پورې به د هغوی احتجاجونه روان وي.
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آن جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزیدلی دی او اس بمونگ دیلا یو دیکا ورکو او دابا راغورزو ٹول پاکستان مو تڑلی دی. د کراچۍ نه بهر تلونکي لاري تړلې شوې دي. ل پنجاب ډیرا اسماعیل خان ته تلونکي لار بند ده. د افغانستان نه کوټی ته راتلونکي لار بند ده. د قراقرم لار هم بند ده. د لارو د تړلو د وجی خلک متبادلی لاری کاروي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا په چکدره کې دیر سوات او چترال ته د لوی لاری د تړلو د وجی د دیر په لور یو تلون کې ناصر سعید مشال ریډیو ته وایي
یاره مونږ خو دې په دیر کې وادو د لارې ماډې د وجی نه سیدې نو زه خو نتلم خو هغه واړه ډېر اصرار کوي چې لار شه زو کلی ته زو راوته ما خدا دې لار بند ده. مطلب نو اوس خلک کوئی سي بل لار سي باډوانو باندې ده په دې باندې بزي خدا دې ټیم ډېر زیات لګي. مطلب رشم دې ده غم دې نو اوس ګوري سي دې سي څومره سات کې رشو راوته خو یو او کله یو ته ټلیفون کو تلاره معلومات ته کو سي سب پوزیشن دې لار کم ځای کې کولاو ده کم ځای کې بند.
موجوده وفاقی حکومت هم د لارو د بندولو پترس کې په جمعیت علماء اسلام په نیوکی کړی دی او په بلوچستان صوبه کې نن د 2.5 احتجاج کوونکو په ضد پولیسو مقدمه هم درج کړی ده او حکومت پلان لري چې د احتجاجونو پترس کې د هغوی په ضد کاروایی وکړي خو تر دې دمه د پولیسو لخوا څوک نه دی نیولې شوی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2116 15,118 13,530 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
مشاله لیدل تاسو غواړئ کومو د خبر پښتونخوا د قدرتې وسایل وزیر ډاکټر امجد علي خان وای صوبایي اسمبلی د قبایلی ضلعو لپاره د معدنیاتو نوی قانون په تاده کې ځکه منظور کړ چې په صوبه کې ترجم کېدو پس د ماینینګ کوم نوی قانون نو موجود ماینونه بند ول او بیروزګاری و نو ځکه یې ډیر په پام سره د ماینونو بیرته خلاصولو او ځای ولسته روزګار پیدا کولو لپاره دغه قانون منظور کړ. نوموړي پر قانون باندې هغه تنقیدونه رد کړل چې ګواکې د سیمې مادنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوی دی. نوموړي ویل د قانون له مخې د مادنیاتو ملکیت به هم د قبایلو وي خو که د سرمایه‌کاری په غرض هغوی وغواړي نو له ځان سره پارټنر یا کاروباریان ملګري کولی شي. تفصیل شبیر مجان.
دا جمع په مخام پیښور سیکریټ کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل چې د قبیلې پتا ده کې زکه پاس کړو چې په صوبه کې شاملې دو ورستو په قبایلي ضلعو کې د درنګونو په اړه څه قسمه نوی قانون نه و چې لوجه ټول درنګونه او د سره تړلې روزگارونه بند شوی وو
مینونه بند شیو حال تک خلک بے روزگار شیو د دې وجنه مونږ داوی د پاره نوی قوانین جوړول د دوو او یو کالو چې کم داغو استحصال شوی دی اول تک نور سدي سشته نه د ماینز د منرال نه علاوه
درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند منرال سیکټر گورننس ترمیمی بل 2019 د اسمبلی نه په ګړندیتوب پاس کړ چې پرې د مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی غړو سخت احتجاج او نیوکې کړې وې ولی حکومت وایي چې د قبایلي اولس په خېګړې دا کار کړی دی د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل
زه وایم چې د فاټا د عوام د مفاداتو لپاره کدا د دین زر شوی نو مونږ زر کولو مونږ چې زر تر مونږ دا هلته کې امپلیمنٹ کو چلته کې روزگار شروع شي هلته ماینس کولو شي هلته کې مزدور واپس په خپل کار باندې ولګي ریوینیو جنریټ شي
د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وینا تر مخه د نوي قانون شډول اتم کې د صفا ویل شوې دي چې د دغه زیر مملکیت به هم د قبایلي اولس او د دوی د مشرانو وي خو که دوی کول شي نو د سرمایه کاري په نیت د هیواد د نورو برخو نه د ځان سره کاروباري پارتنران یا شریکوال ساتلی شي
شډول 8 کې دا دي چې د اونرشپ رائټس چې کوم دي هغه موږ لوکل خلکو ته ورکړي دي نه به د پنجاب نه څوک راځي نه به د پېښور څوک ځي نه به د کراچۍ نه څوک ځي خو اونرشپ چې د یو د لوکل خلکو سره ده دا خو د هغه باندې ډیفند کوي چې هغه په جوینټ وینچر کې څه مطلب دا دی هغه خلکو ته پېښ کوي چې را نو زما خو په خیال باندې چې هغه لوکل خلک هغه بهتر ګڼلی شي د جوینټ وینچر د خو کپرس کومه خلک ونیسو چې نه ته جوینټ وینچر باندې کیږي انویسټر باندې راځي او څنګه چې تاسو وایي د خلکو سره پیسې نه نو دا خو موږ د ملک اکانومي هغه ریوینیو دا خو ټول موږ ټکو دا
نو مولي دا هم ویل چې کشر مخالف ګوندونه د کې سم مثبت بدون ناوستل غواړي نو ورته بدوی هر کلی کوي
کدا غوي سره د دین خط تجویز نو بالکل هغه ته موږ تیار یو دا امندمنت شوی دی دا صد قران صحیح پنه ده په 2017 کې دم شوی وو سره په 19 کې وشو کوم ته خط تجویز راځي نو ان شاء الله موږ باغه اخلو او دا غوسره بکینوم او دا غو خبره چې کوم خط تجویز هغه منوم
دا د ونره چې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی غونډه تر یوې ورځې لپاره را بلل شوې وه چې په کې د مدنیاتو دغه ترمیمی بل 2019 په یو ورځ کې پاس کړی شو ولی په صوبایي سملی کې مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې حکومت د خپل خلکو د مفاداتو لپاره بغیر د سلا مشورې او بحث دغه بل پاس کړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
هم دې موضوع کې پاتې کېږو قدرمن کو د شمالي ګلستان او پخوانی نیمه قبایلي سیمو اوسیدونکو د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه نوی قانون رد کړی دی دوی مشال اړیو سره خپلې څرګندونې کړي چې تفصیل یې د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو
ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دولت خیبر پښتونخوا سره ګډې دو پس دوی ته ورکړی سدي چې شتا ترې اخلي او بغیر د ولس مشورې یا اعتماد کې اخیستو په بیړه کې دوی بیلونه پاس کوي
زه د پی ټی آی د ایف آر بنو صدر یم زه ډېر سخت مزاحمت کوم د خپل حکومت یا د صوبایي چې کوم قانون یې پاس کړی دی داسې د حکومت نه کسي چې دای به غیر به باز به مباسه او د قبایل رایا نه یو خوستې او دای په اسلام په قبایل باندې کو د حکومت ډېر غرو نشي چې مو په غره کې لارګای دی مو د پیړې نه سوتلای دی د مو په غره کې نه ځړ غزای دی نو خو سبو دای چې د غزړ غزای دی مو دای په دغه غره کې پېد کیږي د یار دی سبول ارګای دی اپ تک کر کے پیجی کیڑی مو تا سے شہر کوي د مونا مدنیات رو ری د مونا غار رو ری مونا پیدارو خلی مو تا یې په بدل کو خسر کوي مو خوروسی کوي
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان نظر خان وای دوی هلامند و چې دولت با ترقی ور کوي خو د ترقی په ځای ترشتہ وسایل اخلي
اوس سو اخیری خبر او دا ساعت اور سوالا چې مو خیال دی چې اخیری ودا کا بیل ته چې کینی نه خالی کوي مشتارو کوي غنا تقسیمو مشکلات جوړیږي او دا میز لګیای مې خپلې مې ګون خپلې پی ګون ته ویلې دي چې توس دا خبره غاکستای بیا وې د قومي ستا باندې کمزوري میز نه یې کنا مشر نه پرستر نه شتا دا خو ډیر افسوس دی دا به یې تیم میز نه قبلې
شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر وای دوی د یاد بیل زید احتجاج کړي او د دې خلاف ور سره درې لارې دي
یو دا خبره دو چې دا سه پسوکا د میج د وطن ما دنیاد نه پرېږدي چې میج یې دغه سه پسپینې سترګې کسي میجو د عدالت د روزا غټه کوي قبایلی ام پی ایس دی یا ایم ان ګوندی د دغه سره غزو پر اپتا شي درام اپشن د میج سره ولسته میج خپل ولس روبوسی وروډینه ته میج خپل سپینې سپینې خامه خاویای او کپچا خواجه لګي کپچا ترخه لګي
قبایلی مشرانو په وینا قبایلی زیلو کې په زیات شمیر مدنیات موجود دي او دولت ورته هیڅ نه دی په ډاګه کړی چې دغه مدنیت سرکاري ګرځولو پس ولسته سور کوي، خو حکومت وای په قبایلي ضلعو کې ځنې اصلاحات کړي ترقی ورکوي او دا عمل دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
شرلته تاسو غوښتل کوم په خبر په خپل کې دا عوامي نشتل غوند مشر ایمل ولی خان تور لګوي چې په پاکستان کې انتخابی سیاست روان دی چې هیڅ ډول ورته د قبلول وړ نه دی. دا خبرونه موړي پروند د بلوچستان په چمن خار کې د یوې دستوري پر مهال وکړه. د غونډه چې د غوند په خوانی مرکزی نائب صدر جلانی خان اچکزی د نهم تن په مناسبت جوړه و، د غوند نور مشرانو او کارکونکو هم موجود ول. نور تفصيل د ایوترین په دې راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مرکزی سینیر نائب صدر جلانی خان اچکزی د نم تلین پر مهال تیر ورځ د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یوه لویه دستوره وسوه. په دستوره کې په ګڼ شمېر کې د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو او مشرانو ګډون درلودی. پر دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د اسفندیار ولی خان مشر زوی ایمل ولی خان وویل چې په هیواد کې انتقامي سیاست او د اعتصاب روان دی، کوم چې دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
تاسو ته وګورئ سرداری صاحب، دغه خلاف نه کیس کولو نه دی، کیس د سند، هر څه د سند، ګرکړ اسلام آباد والے دی. خدا دې یاد ساتي د پاکستان دار ریاست، کوچره د اسلام آباد او د پنڈې د غاړه درې مړې سند تذیل نو ګوره حالات به بیا د قابو کول دي.
د دې څخه لمخه د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې موږ به کله هم د خپلو شهیدانو او اتلانو قربانیانې هېرې نه کړو.
د خپلو شهیدانو په ورځو را یو ځای کیږي او هر کوټو ته څوک چې د مړ سره دا کار کوي یا د چا د پاره چې کوم څوک په دې کار باندې بوخت دي، هغه ته یو پیغام تاسو نن بیا ورکړئ چې موږ شهیدان هېرېدونکي قوم نه یو، بلکې د هر هغه چا
دستوری برخوال غشتنه وکړه چې د کرتارپور په ډول دی د افغانستان سره پر سرحدي پوله هم د خلکو تګ را تګ او تجارت لپاره اسانتیا زیات کړل سي. دلته خبره د یادونه ورده چې عوامي نېشنل ګوند په صوبه کې د بلوچستان د ګډ حکومت برخه ده، خو په مرکز کې د حزب اختلاف کلک ملاتړ کوي.
قطر ملک مشال اړو خبرونه ته تاسې غوږی ده. پاکستان وفاقي حکومت هغه یولس صدارتي فرمانونه منسوخ کړي دي چې په قومي اسمبلی کې یې بې له بحثه منظور کړي ول. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا ګام داسه بللی وو او ټینګار یې کړی وو چې پر هر قانوني مسوده باید لومړی په پارلیمان کې بحث وشي. نور تفصیل به د بریوال کاکړ په دې رپورت کې وو.
په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنز دا رغنده خبرې اترې په داسې وخت کې شوې دي چې د حکومت پر ضد احتجاج له اسلام آباد څخه نور ښارونو ته غځېدلی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې چې په اسلام آباد کې کوم پرلت پای ته رسول شوی وو، په هغه کې د ملک ټول لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو او د حکومت د ړنګېدو غوښتنه یې کوله. خو د نومبر پر 14مه د حکومت او اپوزیشن ترمنز بریالۍ خبرې اترې دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا اپوزیشن او که حکومت په خپل رویه کې بدلون راوستی دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وای پر حکومت په دې اړه ډیر فشار و چې په پارلمان کې هغه سي قانون سازي نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده.
دا حکومت په اصلیت کې په دوه خبرو روانو، یو دا په وزیرانو نو روان، په مشیرانو روانو، دا ډېره اهمه خبره ده. بل دا په قانون سازۍ نو روانه د پارلمان دننه، دا په اډینس روان حکومتو کې. دا چې څه ګټور سیزونه موږ ته د قانون سازۍ په اړه کې نه دي راغلي، بلکې یو اډینس پات شوی، شپې د شپې پات شوی دی، هغه کې د پارلمان یو قسم له بای پات شوی دی.
ډاکټر عبدالشکور وویل اوس چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې کوم فرمانونه بیرته اخیستل شوي دي دا د ده په فکر د پرلت نتیجه هم ده.
د پارلمان دننه خو دا ډېره خبره چې اډیننس یې واپس شولي دا به جمهوري طریقه کېږي دا څه چې شوي دي کوم ایکټونه یا څه خبرې دي قانون والی سره کړي دي خو دغه اپوزیشن چې کوم دی دا به په راتلونکي سلو 15 کال کې خپل کردار لوبوي چې دا وي موږ ته معلوم شول چې لکه د مولانا د درمینا دوی ته نیخ په نیغه فائدې ورسېدلې او دا غینې دوی بھرپوره فائده واغسته هغه موقع نه او نن حالات دې تراله چې حکومت لکه د دوی سره سم شو دي حکومت سره سم شول.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وای په ملکي حالات د صحت تر رسیدلې دي چې د دې اوسنی حکومت مستحکم کېدل ګران ښکاری.
دې دلني یا دلارینو هم یو پرشر شته خو دا اوس ته چې دې نه اهلې بیا د سبو بیگانه کېدل غیریت اختیارول بیا د پاکستان یوازې کېدل سیمه کې او په نړۍ کې او بیا د اقتصاد غورځېدل دا ټول په دې کې عوامل دي علتونه دي او ما ته ښکاري داسې چې د دې حکومت پاکستان کې مغختي ټینګېدلې داسې مشکل ښکاري.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د دوو اونیو تر پرلت وروسته اوس د ملک یو شمېر ښارونو کې د لوی لارو تړل پیل کړی دی. دوی دې ته پلان بی وای او غوښتنه کوي چې عمران خان دې استعفا وکړي خو حکومت وای دا غیر جمهوری کار دی او دوی نسی کولای.
د سولې پر لور
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشالوري ته تاسو غواړئ کډمن کو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران لاغوان حکومت او نړیوالو مرستو کونکو ادارو غوښتنه کوي چې له دوی سره د خوراکي شایانو او د ژمي لپاره د نورو سامانونو مرستې وکړي. دوی دا هم به چې کاروبار نه لري او سختو حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا دولت د کډوالو د ژمنو په اړه ویلي دي چې د دوی سره به پوره مرستې کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو
د خوست د ګران کیمپ په ګډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. وزیرستانی کډوال مولوي احمد افغان مشال راډیو ته وویل
مخته چې کوم مونږ ته په ژمي کې $200 د لرګي د فرار کول دغه سه مرستې به هم موړي هم دال هم او پمیاش پمیاش یې نسیار به موږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسو میله کې د لمن فیرې لوند بوند 15000 18000 کډوال پروت دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدلی دا چې سوړه ډیر تیز دی د خلک ته بسترې او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرسته سخ نه سخ ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دي چې آن اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
د میرات څه طریقه غن استاد بغیر د خدای ناسه چې میرداغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
د ګلان کې پوسیدونکو داوود مسجد وای نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې ژمنه کړې وه.
دای مو زرادا کی ساکړی و چشپوراس ګیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساړی بندې دای مو د نن متا په وبوند شپش کیلو غالا روکاوی کوم عمر وځي روډینا تر وځي ولا می جمان کړای د پلا والی ته مدا خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشتر یونیسار ته پسار چې د ایمی ستوند د الکو چحال نشي کوم تایور د چمی روډینا تر وځي.
د خوست د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمی شوې دي. د ایجادوی په خوست کې میشتو کډوالو سره د کال په اول درې میاشتو کې مرسته شوي همدارنګه د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوي چې د یوې میاشتې د مرستې ویشي عملا دوام لري.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
قدر مردن کو دا مشال ریڈیو خبرونی تاسی غواگی پا پیخاور کی وقت شوی دے دا مازیگر سلور نیو بجی او درنگ سات را سارا نجیب آمیر هم پا سٹوڈیو کی ناس تے نو لاغن با دا خبرون لندیز بارو
جمعیت علماء اسلام فی گون پلویانو نن د پاکستان په بیلا بیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې په کې د چین او پاکستان ترمنځ د قراقرم چکدره نه چترال ته ورغلې او له بلوچستان کراچي ته ورغلې د هب لارې هم شامل دي. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12مه ویلي ول اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي. اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه نه مني. په لاهور های کورټ کې د شهباز شریف لخوا وړاندې شوې پرغه درخواست اوریدنه روانه ده چې پکې غوښتنه شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په غیر مشروط ډول د علاج لپاره له ملکه بهر واستول شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدل دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې بیا پیل کړي. د پاکستان پوځ تیر کال ویلي وو چې د ماینونو د پاکولو لپاره اوزار او پرسونل سیمې ته رسولي. په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دوه بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشې کولو معامله تر اوسه ګونګه ده. دغو کې یو یې امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکی دی. درې ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې معاملې اعلان کړی او په سمدستي توګه په تبادله کې د ځان وجوهات نه دي څرګند شوي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت له هغې پرېکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې ویلي دي د خلکو لخوا د تیلو اخیستو لپاره به یوه خاصه پیمانه ټاکل کېږي او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې لوړې کړې دي. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته معین سهم ټاکلی دی.
نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو کده مړو دونکو لړمن سره سم وزرته په دې نمای کې دوه اونیز خبرونه لرو. لومړی وا د سولې په لور واوري او دویم د جمهوریت غوښتنه ده. خو لومړی د سولې په لور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غوخ جوړوي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت سولې لپاره یو تګلارې اعلان کړې ده. دا تګلارې و برخې لري او چارواکي وایي چې طالبان سره مذاکرات وکړي د سولې راتګ ته ګامونه اخیستل کېدای شي. په همدې حال کې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوې ده. دا هغه مرګ به زموږ په سیمو کې د دې ډلې په فعالیت سره اغیز ولري. نن د سولې په لور خبرونه کې پر دغه دوه موضوعاتو خبرې لرو. زه بشیر غواخم هر کله مو کوم. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اکتوبر په 9 په کابل کې ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره باید دغه ډله یو میاشتنی اوربند اعلان کړي. داغه په خبره کې جنگ بندي ونشي نو د سولې مذاکرات به بی نتیجې وي.
طالبان یو لاس نه دی، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. نو کچیرته خبره د دې وي چې مونږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې د مذاکراتو په وخت کې مهمه داده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو د دې لپاره دغه شرط ګمارل شوی دی. دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زموږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی، د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د سولې پر لور
محب زیاته کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړې ختمولو لپاره و مدعي ز پلان برابر کړی دی. هغه ویل په دې مسله کې د پاکستان کردار ځکه ډیر اهمیت لري چې طالبان د دوی تر کنټرول لاندې دي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب پر رقم نور ګوندونو ته ځای نه ورکوي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجه د سولې نتیجه نه ورکي. نو په دې دلیل باندې زمونږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید مونږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی. په وار وار د افغانستان ولسمشر دا خبره کړې چې زمونږ معاهده طالبان خپل جنگ ته په دې مشروعیت ورکوي چې دوی دلته خارجي حضور شتون ویني او په دې دلیل باندې دوی د خپل جنگ ته مشروعیت ورکوي. ولې دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچی دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ ته دلته دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اوري. طالبانو په افغانستان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت وکړ. دا حکومت په نړۍ کې یوازې درې هیوادونو، پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب په رسمیت پیژنده. کله چې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا تر حملو وروسته د طالبانو حکومت چپه شو، نو اکثره طالب مشران پاکستان ته لاړل. د طالبانو یو مشر ملا اختر محمد منصور او د القاعده ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن چې طالبان ورته د امریکا په ضد په افغانستان کې پناه ورکړې وه، په پاکستان کې وجه شوې دي. خو پاکستان همیشه په افغانستان کې د جګړې د ملاتړ تورنه رد کړې دي او وایي د دوی هڅې د سولې لپاره دي. هغه البته دا مني چې پر طالبانو اغیز لري. د طالبانو یو پلاوی په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و او هلته یې شل ورځې تیرې کړې. په همدې حال کې د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیا خپل سفرونه پیل کړي دي. هغه د اکتوبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ.
یو نظر بدرزو شو په بسدا غمړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مین نشوند سره نسته داغه
په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې نور په بیګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري زه مو کوربا بشیر غواخم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اکتوبر په 8مه اعلان وکړ چې د داعش وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل دی. د نوموړي په خبره بغدادي د اکتوبر په 16مه د شام په شمال غربي سیمه کې د امریکای ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په محل وژل شوی. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې ویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په یو تونل کې پټو. دغه په انا بغدادي هغه وخت په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول چې امریکایي پوځیانو یې د نیولو کوشش وکړ. بغدادي د عراق دی او امریکایي د نیولو یا زیږی معلومولو لپاره 50 میلیونه ډالر انعام ایښی و. داعش په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاو چې کله په عراق کې د موسل ښار په نیولو سره یې خلافت اعلان کړ. تر دې چې موږ د روسیې په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم مسلواله ډله څرګند شو او خپل مشران یې ونومول. اوس مهال دا ډله کمزوره شوې او افغان ځواکونو یې ډېرې مشران وژلې دي. د اکتوبر په 14مه د ننګرهار ولی شاه محمود مخیل مطبوعاتو ته د داعش هغه 13 وسلواله وښودل چې حکومت ته تسلیم شوي وو. د میرمنو او بچو سره دوه ویا کسان کې دل چې درې کورنۍ د اردن او څلورې د پاکستان دي. په دوی کې د اردن یو کس خبرلان ته ویل چې د ترکی او ایران لارې افغانستان ته رسیدلې ده. څېړونکی حکمت الله اعظمي ویل دی معلومیږي چې په شام او عراق کې تر ځپل کېدو وروسته داعش وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کولی شي.
داعش افغانستان ته په ډېر خاص اهمیت باندې ښایل ده او علتونه یو هم بل دا کېدلای شي چې چې په افغانستان کې د پریزای پیدا کې نو بیا د ټول آسیای مرکزی او آسیای جنوبي ساوثن سنټرل ایشیا کې د کلی دغه کولای شي. زه فکر کوم چې داعش چې څومره افغانستان ته خطر دی شاید په عمر اندازه یا تر هغه زیات په پاکستان هم خطر. دغه څه دلیل لکه داعش او القاعده هغه هیوادونو کې خپل نفوذ ډېروي چیرې چې امریکا وي چون چې دوی خو امریکا خپله په امریکا کې حمله ورته ستونزمنې دي. نو د دې پر ځای چې په امریکا او په هغه یوادو کې حمله وکړي نو بیا د هغه پر ځای چې په هغه یوادو کې حمله کوي کله چې چیرته چې امریکا فوزي حضور ولري دوی ورته اکسسبل یا لاسرسی ورته لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پې ته رسیږي. زه بشیر ګواک تر سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
کډرمونکو لژمنې سره سم وزارت دوي ماونی ز خبرونه جمهوریت غغونه در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار عبدالحی کاکل جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ جمهوریت غغونو خبرونه ته وښو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي. نننۍ خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کس دی. هر وخت په سینا لاس نیولی او هر روان سړی ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډه فاصله ډیر اوږده کړي. ټیټ کاده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبي ده. سنیټر سو، د قومي اسمبلی غړی سو، خونن هم لند مزل پپشو او اوشت پا ټکسی کی وهی. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلي کې پیدا سوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل سوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې و چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نوروز د کونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي
کی موږ په اول ځل د مستونګ په بازار کې هړتال وکړ. شعارونه مو ورکړل، ون یونټ مرد آباد، ایوب مرد آباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو او په هیواد کې مارشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې راکمې کړې. د 14 د زده کوونکي وظیفه یې له 100 څخه اتیا او د 12 هغه یې له اتیاو څخه 15 روپیو ته راکمه کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولی چې ځوانان وویروي او له سیاست لاس پسر کړي. همدا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په 12 سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې راکولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډېر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي ویې کړئ. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زنداني سوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات سو نو زه 18 میاشتې په قید تنهایی کې وساتل سوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټي لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچۍ په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1900 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلې نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1903 کال آئین جوړېدلی. بحثونه وسو او بالاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دستخطه انکار وکړی. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو. موږ هم واوري. یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکئ چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلو ده. پښتون، بلوچ، سندی، پنجابی او سرایکی شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1903 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او غږ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو پکار دی. زه له خپله ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تاڼې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره و. ډېر ښه سړی و، نوم یې سردار عبدالعزیز و. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم. زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته وویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم؟
په ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړه کړه او هغه کراچی سینټرل جیل ته ولېږلې.
دوی زه کراچی سینټرل جیل ته بوتلم. هوالته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرینه وکړ. بوی وو او ځای بیخي تنګ و. ویدیدلای نه سوم. بس په ولاړ یو ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او سخا ځای کې به د چا خوړو ته زړه کېږي. بس اوبه مې څکلې. په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زندانی بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغو ته ویل سوي وو چې ما وځوروي، خو هغو له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینه بدماشانو ته په لاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه قیدې تنهایی ته واچولې.
زه اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی کې وساتلم. هلته نور سیاسي مشران چې پکې د بلوڅو ګوریلایی کماندان شیرو مرای هم بند وو، خو زه له هغوی سره یو ځای کېدو ته نه پرېښودلم. ما ورته وویل چې دلته ټول سیاسي قیدیان بند دي، ما هم ورسره وساتئ. دوی وویل نه، موږ تاسو یوازې ساتو. بیا ما اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی یا په یوازیتوب کې تیرې کړې.
ډاکټر عبدالحی بلوچ په قید تنهایی کې ځان ته یو مهالویش وټاکلی. هغه د وخت تیري لپاره ځان ته شغلونه پیدا کړي وو.
خدای پاک ما ته کلک هوډ راکړی دی. ما دوی پیشوګانې ساتلې او ورسره به مې لوبې کولې. ما به په هغوی پسې منډې وهلې. ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولی. د پیشوګانو له ما سره دومره مینه پیدا شوه چې آن یوې مې په بستره کې بچه وزیږول او زما ټول بسترای په وینو راولړله. سختي را باندې ډیره کېدله. نه به یې کتاب، نه اخبار او نه هم بل څه را پرېښودلو. خوب مې لږ و. د شپې له دوو څخه د سهار تر 5 بجو پورې به ویدېدم، خو پریشانه سوی نه یم. واده مې هم نه و کړی.
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشی کړی، خو هغه په یو شرط له جیله وتو ته غاړه کښودله.
هغه وخت دا طریقه وه چې څنګه به یې له جیل خلاص کړي، نو عملیې به بهر پولیس خبر کړ چې دی خوشی کوو نو وی نیسي. ما له مخه له د جیل مشر ته وویل چې خبردار، له ما سره به دا کار نه کوئ. ما ورته وویل چې زه له جیله نه وځم. هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو. ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده، اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر شک شیردم نو پولیس به راپسیس. له ډېره جنجاله وروسته یې راسره وعده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي، یوه وړه او بله لویه. هغه ده موږ به تر هغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلي نه یاست. ما ورته وویل چې یو ځل چې له ګېټ څخه ووتم بیا زه پوه سوم او دوی. زه چې څنګه ووتلم نو پولیس راپسې شو. ما خپل یو ملګری رابللی و، هغه موټر سایکل درلود. زه له هغه سره په موټر سایکل سپور سوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ سوم.
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټېدنه تر جیل سخته تمامه سوه. هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی. پولیسو به چاپی اور باندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه یې هغه په خپله یادوي.
زه په یو کلی کې پټ وم چې پولیس را باندې چاپا ووهله. زه په منډه منډه یوه پټي ته ورسېدم. هلته بزګرو د فصل لو کولی. زه هم له هغوی سره کښېناستم او لو مې پیل کړه. یو څادر مې پر ځان واچولې. پولیس له ما سره نږدې تیر سو خو وی نه پېژندلم.
Thank you. درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فرارېتوب کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ایکسٹریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی، څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
هر قدم مسپرله لاجوند فاصله د چمن د کلا ژوند زارولو کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګل د سپرلي په پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بحصہ کو دا پل سات و ملکن پر گل سار کو ہر یو گل دس پر لی بحصہ کو دا پل سات و ملکن چمن